द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل 28 نیټه ده وخت په سوات او پښین کې د سهار 6 بجې په لغمان او هلمند کې د سهار 5 نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د اپریل د 6 نیټه د مخصن 9 بجې دي د خبرونه درته ز بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خبرونه پروډوسر عالم ګرځي د نیمه غنټې د لمړنۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته مو هرکلی کوم لمړی پام وکړی د خبرونو سرټکو ته په کابل کې د مخابراتو پر وزارت په پرونی برید کې د څلورو بریدګرو او درو افغان عسکرو په ګډون یو لستنه وجل سوی او اته ټپیان سوی خو د برید ذمہواری لا کومې ډلې نه منلې د پاکستان د خزانې نوی سلاکار عبدالحافظ شیخ د آی ایم ایف له چارواکو سره خبرې کړې او دواړو غاړو د پور اخیستلو په اړه خبرو ته پر دوام ورکولو ټینګار کړی او په شام کې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي داعش وسلوالو په وروستیو ورځو کې 15 حکومت پلوي پوځیان او د هغوی پلویان وژلي دي او سم پام وکړی بشپړو خبرونو ته د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویلي په کابل ښار کې د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت پر ودانې په پرونی برید کې ټول وسلوال وجل سوی دي د وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي ل 15 بردګرو څخه یو د وزارت څنګ ته په ځان پوري تړلې چاودیدونکو توکي چاودلي او ځان یې وجلې او څلور نور غشتل د مخابراتو وزارت څنګ ته مرکزی پوسټخانې ته ننوځي خو یې امنیتي ځواکونو محاصره کړل د داخله وزارت ویاند وایي ل افغان ځواکونو سره په نشته کې څلور بردګر او د درو پولیسو په ګډون و عام کسان وجل سوی چې دوی شدي هم پکې شامل دي او اته عام خلک ټپیان سوی دي وسلوالو طالبانو ویلي په دې پیښه کې لاس نه لري او تر اوسه کومې بلې وسلوالې ډلې هم په دې پیښه کې د لاس لرلو په اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحافظ شیخ 13 ورځ د خپل څوکۍ د واک تر لاسه کولو وروسته په اسلام آباد کې د نړیوال مالیاتي ادارې آی ایم ایف له چارواکو سره د قرض اخیستلو دروانو خبرو په اړه ټلیفوني تماس نیولی د پاکستان د خزانه وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي د پاکستان د خزانه نوی مشیر په پاکستان کې د آی ایم ایف له مشر ارنیسټو ریمیرز ریګو سره خبرې کړې دي مطبوعات د خزانه وزارت د چارواکو له خولې لیکي آی ایم ایف غوښتل د ټلیفون په پلمه معلومه کړي چې د خزانه نوی مالک د پخواني وزیر اسد عمر پر کړو ژمنو ولاړ دی او کنه پاکستانی چارواکو رسنیو ته ویلي دواړو غاړو په خپلو خبرو کې دا ژمنه کړې چې د پاکستان لپاره د آی ایم ایف پر قرضو به بحث مخ په وړاندې بیایي پاکستان په لومړی ځل تور پورې کړی چې د بلوچستان په ګوادر کې روانه ونۍ په برید کې لاس لرونکي وسلوال تر پولې هاغاړه په ایران کې پناه ځایونه لري او په دې اړه ایران ته معلومات ورکړي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان کره معلومات ترلاسه کړي چې د بلوچستان په ورماړه سیمه کې سوی د ترهګرۍ په پیښه کې لاس لرونکي ډلې ته مرسته د ایران له خاورې ورکړل سوې وه شاه محمود قریشي وویل د اپریل پر 13 له پولې پورې غاړه 15 ترهګر پاکستان ته ورننوتي وو چې وایي د ملیشا ځواکونو وردۍ اغوستې وې خارجه وزیر دا تور په داسې وخت کې پورې کړی چې وزیر اعظم عمران خان نن ایران ته ځي او ټاکل سوی چې هلته به له ایراني چارواکو سره په دغه اړه خبرې هم وکړي د پاکستان په د افغانستان په پایتخت کابل کې د پاکستان په مالی مرسته یو 220 روغتون پرانستل سوی چې د پاکستان د بانی محمد علی جناح په نوم نومول سوی دی 13 ورځ د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د پاکستان د پارلماني چارو مرکزی وزیر علی محمد خان دغه روغتون پرانست د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز افغانستان ته د دغه روغتون ډالۍ کولو له کبله د پاکستان مننه وکړه د پاکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د دغه روغتون پر جوړېدو یې 40 میلیونه ډالر لګښت سوی او اوس رسمان افغان حکومت ته سپارل سوی دی په شام کې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي داعش وسلوالو په وروستیو ورځو کې د شام په سارایي سیمو کې 15 حکومت پلوي پوځیان او د هغوی پلویان وژلې دي دغه ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي وسلوالو په هوموس او دیر الزور سیمو کې بریدونه کړي دي داعش ډلې پر خپلو رسنیو د دغو بریدونو یادونه کړې خو د شام حکومتي چارواکو دغه رپورټونه نه دي تایید کړي له دې مخکې د 13 مارچ میاشتې پر 28 نیټه د شام ډیموکراتیک ځواک چې مشري کردان کوي ویلي وو سیمه یې له داعش وسلوالو پاکه کړی ده او امریکا هم دا وکړي و چې په شام کې داعش ډله په بشپړ توګه ځپلې ده. او وروستی خبر دا چې په مصر کې تر انقلاب وروسته په عین کې د اصلاحاتو په خاطر درې ورځنی ریفرنډم پیل شوی چې په کې صدر عبدالفتاح السیسی هم تیره ورځ خپل رای ورکړې. په مصر کې دغه بدلونونه به د صدر موده له څلورو کالو نه شپږو کالو ته وغځوي او د حکومت په ځینو نورو چارو کې به یې هم لاسونه مضبوط کړي. د مصر وزیر اعظم مصطفی مدبولی د قاهرې په یوه انتخاباتي مرکز کې خبریالانو ته وویل خلک ته د خپل ژغ پورته کولو لپاره په دې ریفرنډم کې په ګڼ شمېر کې برخه واخلي. د مصر په سل میلیونه وګړو کې 2.5 میلیونه کسان د خپلو رایو اچولو لپاره په سرکاري کچه رجسټر شوي دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسې د امریکا ژغ ډیوا ریډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویلي په د کابل په پرونی برید کې یو لستانه وجل سوی چې وایي څلور پکې وسلوال، درې امنیتي سرتیری او و عام وګړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت ویلي په کابل ښار کې د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت پر ودانۍ په پرونی برید کې ټول وسلوال وژل سوي دي. دا برید پرون غرمه په ځایي وخت شاوخوا 12 بجې په بمی چاودنه پیل سو چې له وسلوالو ترهګرو سره د امنیتي ځواکونو د ډزو په تبادله کې شاوخوا 5 ساعته دوام وکړ. د وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي له 5 بریدګرو څخه یوه د وزارت څنګ ته په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي چاودلي او ځان یې وژلی او څلور نورو غوښتل د مخابراتو وزارت څنګ ته مرکزي پوستخانې ته ننوځي، خو وایي امنیتي ځواکونو محاصره کړل. د داخله وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي له افغان ځواکونو سره په نښته کې څلور بریدګر او د درو پولیسو په ګډون اووه عام کسان وژل سوي چې دوې ښځې هم پکې شاملې دي او 8 تنه عام خلک ټپیان سوي دي.
له بده مرغه په دغه پیښه کې څلور نفر زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان دي شهیدان شوي او 8 نفر نورې هم ټپیان شوي. همدارنګه زموږ متاسفانه درې نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي.
نصرت رحیمی وایي د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په محل په ودانۍ کې شاوخوا 2000 کسان موجود وو چې وایي هغوی خوندي ځای ته لېږدول شوي دي.
کوم کسان چې هلته کار کوونکي دي، 2000 کسان په شاوخوا کې کار کوونکي دي. مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت 150 نفره د مرکزي پوسخونې او 300 نفره هغه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤول ځای ته انتقالوي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو اعلان کړی، خو طالب ویاند ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته ویلي د کابل په برید کې لاس نه لري او تر اوسه کومې بلې وسلوالې ډلې هم په دې پیښه کې د لاس لرلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت لخوا چې د وژل سویو وسلوالو کوم عکسونه خپاره سوي، د هغوی تر څنګ د داعش تور بیرغ لیدل کیږي، خو داعش ډلې هم تر اوسه په دې برید کې د لاس لرلو په اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی دا برید په کلکه غندلی او پر مخابراتو وزارت برید یې د ترهګرو وحشت ګڼلی دی. د افغان ولسمشر له دفتره په خپاره سوي بیان کې ویل سوي د افغانستان دښمنان پر ملکي مامورینو او عامه تاسیساتو په برید کولو سره دا ثابتوي چې دوی او وحشت خبروي او د بیګونه خلکو له وجلو پرته بل کوم مقصد نسته. بل لورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته په وینا کې په لومړي ځل تور پوری کړ چې د بلوچستان په ګوادر کې د ورستۍ پیښه تر شا لاس لرونکو د بلوڅو وسلواله ډله په ایران کې پناه ځایونه لري، خو وايي ریښې افغانستان ته هم غځېدلې دي.
هم نه صرف انسه اکشن کی توقع کر رہے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں سے، ہم اپنے افغان بھائیوں سے بھی ایکشن کی توقع کر رہے ہیں کیونکہ
موږ نه یوازې له خپلو ایرانی ورونو بلکې له خپلو افغان ورونو هم د بلوچ ریپبلیکن آرمی په ضد د ګام اخیستلو هیله کوو، ځکه چې افغانستان ته هم د دې ډلې ریښې غځېدلې دي او مشران یې وخت په وخت هلته لیدل سوي دي. افغانستان زموږ ګاونډی دی او موږ د افغانستان د امن او آرامۍ غوښتونکي یو. له موږ چې څومره کېدای سي په دې برخه کې خپله مرسته کوو، دوی هم باید په همدې جذبه موږ مرسته وکړي. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه تورونو ته په جواب کې څه نه دی ویلي، خو پاکستان تر دې وړاندې هم تور پورې کړی چې وسلوال بلوچستان په افغانستان کې روزنیز کیمپونه لري چې افغان حکومت یې دا تورونه تل رد کړي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
تاسو د امریکا جغ دی ریډیو ته غوښیست. د پاکستان د خزانه د پخوانی وزیر اسد عمر تر استعفا وروسته د دې هواد د خزانه نوی سلاکار عبدالحفیظ شیخ پرون د خپل څوکۍ واک تر لاسه کړی او د واک تر لاسه کولو وروسته په پاکستان کې د ایم ایف له چارواکو سره خبرې کړې دي او د دې هواد لپاره د قرض اخیستلو په اړه پر خبرو ټینګار کړی دی. نور تفصیل زموږ د همکار عالمگیر پر رپورت کې اورو.
د پاکستان د خزانه مشیر ډاکټر حفیظ شیخ چا چې د خالی پروس د خپل عہدې وخت تر لاسه کړی اسلام آباد کې نړیوال مالیاتي ادارې IMF چارواکو سره د قرض اغستلو پر روان خبرو اترو ټلیفوني تماس نیولې. د پاکستان خزانه وزارت په دې اړه جاری خپل یو بیان کې ویلي د پاکستان د خزانه نوی مشیر د IMF پاکستان کې مشر ارنستو رامیرز ریګو سره خبرې کړې. مطبوعات ته خزانه وزارت ته چارواکو د خپلې لیکي IMF غوښتل چې ټلیفون په بانه معلومه کړي چې د خزانه نوی مالک د ګوخکړې شوی پخوانی وزیر اسد عمر لخوا کړي جمنو باندې ولاړ دی. وکونه مطبوعات ته په دې اړه د پاکستاني چارواکو لخوا جاری په یو رپورت کې ویل شوی دوه غاړو د خپل خبرو کې دا جمنې کړي چې پاکستان لپاره د IMF په قرضو به بحث مخ پوړان دی بوزي. IMF د پاکستان پخوانی خزانه وزیر اسد عمر ته په واشنگتن کې د پاکستان لپاره د قرضې په غټو شرطونو سره رضا شوه او د رواني اپریل میاشت په اخر کې تمه ده چې د مالیاتي ادارې چارواکي به د پاکستان دوره هم وکړي. IMF د پاکستان څخه غواړي چې د مالیه راغونډولو کې د زیاتوالي نه پرته اخراجاتو کې کمی، د روپۍ نرخ کې برابري، چین سره د قرضو په لیندین کې شفافیت او د بجلی او د تیلو نرخونو کې زیاتوالی راولي. په کال 2008 او لسم کې اوسنۍ د خزانه وزیر حفیظ شیخ د خزانه وزیر وو، خو د پاکستان IMF نه د قرضې پروګرام د وخت نه وړاندې په دې باندې ختم شو چې حفیظ شیخ بازار کې په شایانو سیلز ټیکس یا مالیه بل د پارلمان نه پاس کولو کې پاتې راغی او IMF د پاکستان ته جمعنه کړې 1.4 بلیون ډالره کې باقی پاتې 3.2 بلیون ډالره ورنکړل. دا وار IMF وای پاکستان د قرضې منځوري به حل ورکوي کله چې پارلمان د مالیه په حواله سره اقدامات وکړي، که څه هم IMF چارواکي پاکستان سره په شرطونو رضا هم شي. د پاکستانی وزیر اعظم د خزانه په امور ستر مشیر عہده باندې لګې دو پس میډیا سره په خپل خبرو کې ډاکټر حفیظ ویلي د خزانه وزارت ته اقتصادي حکمت عملی په اړه یو مضمون د تیارولو امر هم کړی او روانه میاشت په اخر کې دغه مضمون به تیار شي، خو پاکستان په خپل بودیجه د مئی میاشتې سلیریشته نیټه نه وړاندې نه پېښ کوي. ډاکټر حفیظ شیخ ویل په دې باب یې د خزانه وزارت کې چارواکو سره خبرې شوي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یې هم دې مد کې لیدلې. د ډاکټر حفیظ شیخ د خزانه مالیه او اقتصادي چارو باندې د وزیر اعظم ستر مشیر په حیث نامزدګي منځوري د صدر پاکستان د وزیر اعظم د خواست وروست ورکړي. ډاکټر شیخ با په موقتی ډول د خزانه وزیر هم وي. وړاندې د خزانه وزیر اسد عمر نه غوښتل شي وو چې دا څوکۍ پریک دی. د پاکستان نوی خزانه وزیر لپاره به د IMF قرضې سره تړلې شرطونه پوره کول په سیاسي توګه ګران کار په داسې هم وي چې اقتصاد په پریوتو دی او نوی خزانه وزیر له بعد دا په خپل خپو درول وي، ګرانی به راکابو کول وي، د بیروزګارۍ کچه راټیټول وي او اقتصادي وده به د 15% نه بره ساتل وي.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نکړئ.
دیو ریډیو له واشنگتن ډی سی سټوډیو په ژوندۍ بڼه اوري. او اوس هم د شام په اړه یو ریپورت راخلو. داعش وسلوالو په وروستیو ورځو کې د شام په سارایي سیمو کې 15 حکومت پلوي پوځیان او د هغوی پلویان وژلې دي، خو د شام حکومتي چارواکو دغه ریپورټونه نه دي تایید کړي. تر دې مخکې د شام ډیموکراتیک ځواک دعوا کړې وه چې داعش وسلواله ډله یې په بشپړه توګه ځپلې ده. تفصیل یې زما د همکارې منظر شهید په ریپورټ کې.
سوریه کې د بشري حقوقو څارونکو ډلوایي اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش وسلوالو دا وروستۍ ورځو کې د سوریه سارایي سیمو کې 15 حکومت پلوي سرتیري او د هغوی پلویان وژلي دي. دغه ډله چې مرکز یې برتانیا کې دی وایي وسلوالو په حماس او دیرالزور سیمو کې بریدونه کړي دي. داعش ډلې پر خپلو رسنیو د دغه بریدونو یادونه کړې، خو د سوریه حکومتي چارواکو دغه ریپورټونه نه دي تایید کړي. د تازه بریدونو ریپورټونه له هغه سورزي وروسته ورکول کیږي چې ویل شوی وو په باغوس کې له خپلو وروستي مورچلا یو شمیر داعش وسلوال سارایي سیمو ته تښتیدلې دي. لدی مخکې د تیر مارچ میاشتې پر 23 نیټه د سوریه دیموکراتیک ځواک چې مشري کوردان کوي ویلی وو سیمه یې له داعش وسلوالو پاکه کړې ده. که څه هم د دغه ځواک لاسته د اسلامي دولت ډلې د وروستي مرکز له ورتلو وروسته ماهرینو اندېښنه ښوولې وه چې باغوس کې ماتې د دغې ډلې او یا د دوی د ایدیالوژي لپاره وروستۍ ګزارونه نه دي. باغوس کې د دغې ډلې زرګونه وسلوال له کورنیو سره نیول شوي وو چې بهرنیان هم پکې شامل دي او اوس دغه ښارګوټي ته نږدې کمپونو کې ساتل کیږي. سوریه کې د بشري حقونو څار ډله اوس وایي داعش وسلوالو له پنجشنبې راهسې د حماس په ختیځه سارا کې ویش حکومتي سرتیري او ملیشه سرتیري وژلي دي. ریپورت کې ویل شوي 8 نور سرتیري په همدې شپه دیرالزور کې وژل شوي. د دغه ډلې مشر رامي عبدالرحمن دا د اسلامي دولت ډلې د خلاف له ماتولو وروسته د دغه ډلې وسلوالو له لوري تر ټولو لوی او خونړي بریدونه بولي. دوی وایي نښتو کې د داعش پاک وسلوال هم وژل شوي. د داعش علما خپانه بیا ادعا کوي چې دوی د حماس بریدونو کې وسله، مهمات او پوځي ګاډي هم نیولې دي. عراق ته 2003 کال کې د امریکایي ځواکونو لورتلو وروسته داعش ډله د القاعده له پاتې وسلوالو جوړه شوه. 2011 کال کې دغه ډلې سره د سوریې ولسمشر بشار الاسد ګڼ شمیر وسلوال مخالفین ملګري شول او 2014 کال کې یې له پراخې ساحې نیولو وروسته خلافت اعلان کړ. داعش وسلوالو یو مهال پر نږدې 8 میلیونه خلکو واکمنی کوله او د نفتو باج او سړی تختونی له لارې یې میلیاردونه ډالر ترلاسه کول او دغه راز یې له تر کنټرول لاندې سیمې په نورو هیوادونو کې بریدونه پلانول. سره له دې چې د دغې له کنټروله اوس دغه ټوله سیمه وتلې ده، خو لا هم نړیوال امنیت ته د یو ګواښ په نظر ورکتل کیږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202 205 003.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا روانه ده. په مصر کې درې ورځنی ریفرندم پیل شوی دی. په مصر کې دغه بدلونونه به د صدر موده له 4 کالونه 6 کالو ته وغځوي او د حکومت په ځینو چارو کې به یې هم لاسونه مضبوط کړي. د مصر په 100 میلیونه وګړو کې 2.5 میلیونه کسان د خپلو رایو اچولو لپاره په سرکاري کچه رجسټر شوي دي. تفصیل یې زما د همکار بختور شاه په رپورټ کې اورو.
په مصر کې د انقلاب وروسته په عین کې د اصلاحاتو په خاطر درې ورځنی ریفرندم پیل شوی دی چې پکې صدر عبدالفتاح السیسی هم د خالی په سهار خپل رای ورکړه. دغه بدلونونه به د صدر موده د سلورو کالو نه شپږو کالو ته وغځوي او په ځینو نورو حکومتي چارو کې به یې هم لاسونه مضبوط کړي. د مصر وزیر اعظم مصطفی مدبولی د قاهره په یو مرکزی پولینګ سټیشن کې خبريالانو ته وویل خلکو لا د خپل غک پورته کولو لپاره په دې ریفرندم کې په ګڼ شمیر کې برخه اخیستل پکار دي. نوموړی په عربی ژبه کې وایي هغه په خپله هم د مصر د یو وګړي په حیث خپله رای ورکړه او نور اولس له هم پکار ده چې نن په دې مهمه کار کې خپله ونډه واچوي. د مصر په 100 میلیونه وګړو کې 28 میلیونه وګړي د خپلې رای اچولو لپاره په سرکاري کچه رجسټر شوي دي. د مصر په بیلابیلو ښارونو کې خلک په قطارونو کې خپلې رای اچولو لپاره ولاړ دي. د اسیوت صوبې گورنر جمال نورالدین زکی خبریالانو ته وویل د ریفرندم په لومړۍ ورځ رای اچولو عمل ډیر ښه په تسلۍ سره شوی، د خلکو ډیره ګڼه نه وه، خو په دریم ورځ به بیا خلک په ګڼ شمیر کې خپل رای ورکوي.
اکثر من نص سکان حیثواتو انتخابیا 1,783,000 الا ان الحمد لله.
نوموړی وایي د اسیوت صوبې نیمایي وګړو خپل رای ورکړې ده او دی هیله من دی چې هیڅ چاته به د خپل رای اچولو په وخت څه ډول مشکلات نه وو. په مصر کې د مخالفه ګوند تیار الکرامه پارټۍ مرستیال مشر عبدالعزیز الحسینی الحره ټلویزیون ته ویلي د ریفرندم نه خوشاله نه دي، ځکه چې په دغه ریفرندم کې د مجوزه بدلونونو مخالفت کول به هدا ګران دي.
ما نستطيع فعله هو الدعوه على وسائل التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا وفي مؤتمر صحفي مثل هذا
موره وای په ریفرندم کې د بدلون مخالفین هیڅ اختیار نه لري، هغوی په سوشل میډیا یا بیا په خبری کانفرنس کې د خپلو خیالاتو څرګندونه کولای شي. په ترکیه او قطر کې د شړل شوی ډلې اخوان المسلمین پلوی ټلویزیون چینلونو په مصر کې روان ریفرندم غندنه کړې او دغه د سره رد کړی دی. حکومت مخالفه احمد تانتاوی په سوشل میډیا په یو ویډیو کې ویلي روان ریفرندم د مصر په آئین او په کال 2011 کې پورته شوی انقلاب په جذبه خاوري اړول دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ډیو ریډیو خبرونې تاسې په ژوندۍ بڼه زموږ پر ویب سایټ هم اوریدلای شئ. پته ده www.voadivanews.com. او اوس هم د دې خبرونې ورستی رپورټ ته ساس پام راګرځوم. په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن یو مظاهره کړې ده. د مظاهره چانو غوښتنه کړې ده چې په بلوچستان کې ورسته پیښو ته په پام سره له حکومت غوښتنه کړې ده چې د امنیت او تعلیم لپاره دی مبارزه وکړي. تفصیلي له کوټې د حمید سمسور پر رپورت کې اورو.
دغه لاریون د پښتون سټوډنټ فیډریشن د محصلینو له لوري ترتیب شوی و چې د کوټ ښار پر بیلابیلو لوی لارو باندې دوی ګزمې وکړلې. په لاسو کې بینر راخستی او پر هغه باندې د ترګری په ضد شعارونه لیکل شوي وو. دوی د تعلیم غوښتنه هم کوله. د احتجاجي مظاهرې بیا په مطبوعاتو کلب کې د یوې غونډې بڼه خپله کړله. وینا کوونکو په بلوچستان کې په روان کال کې په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ په سختو ټکو کې غندنه وکړله او دغه ډول له حکومت څخه د تعلیمي ادارو د فعال کېدو مطالبه هم درلودله.
محمود خان لونی د زده پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي غړی یم. په بلوچستان کې په سینځاوي کې وسوله، په لورلای کې وسوله، او په پښین کې وسوله، بل ورځ په چمن کې وسوله. اوس نږدې موږ د دوه ټولو خلاف یو، زموږ وطن ډیر برهمنه وطن و، زموږ خلک کاروباري خلک دي، او موږ دا غواړو موږ له علم لږ لیرې یو. موږ وایو چې زموږ الکان کوشنیان بچیان د ټول په سکول کې داخل سي. زموږ مقصد دا دی، علم غواړو، امن غواړو. موږ پر خپل خاوره باندې اول خو امن غواړو، بیا له امن سره سره موږ علم غواړو، جهالت ختمو، علم غواړو، امن غواړو. دا موږ په ټولو ضلعو کې نس یو واقع کوټه کې، کوټه کې زموږ آخري پړاو وایم. نو زموږ د علم طلبګار یو، د امن طلبګار یو، موږ دا دواړه شیان غواړو.
د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشران وویل چې له تراګری څخه دلته په سیمه کې د خلکو و اقتصاد ته سخت زیان رسیدلی دی، او دغه ډول د خلکو د مالی او د ځانی تلفاتو سره سره او تعلیمي ادارې هم ډېرې سختي اغیزمنې کړي دي. د دوی غوښتنه وله چې د تراګری د پیښو د مخنیوي لپاره دي حکومت عملي ګامونه واخلي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.